ستړي مشي د سجرډو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم پدې خبرونه کې مو د افغان دولت د سولې د پلاوی له چمتووالي خبرو چې قطر ته تک ته آماده شوی دی او هیله مند دی چې په څو ورځو کې به د خبرو د پیلې دوه پلاره کې پراته خندونه هوار شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په پروان کې د تیرې اونۍ د سیلونو د قربانیانو په لټنه لا هم روانه ده. اشرف غنی د فرانسې له جمهور رئیس سره پر افغان سوله خبري وکړي او په پاکستان کې موسمي بارانونو او سیلونو په لسکونو کسان وشل دي. د خبرونو تفصيل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وای چې په پروان کې د سیلونو له عمله د شخورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی سجی رډو ته وویل چې په کاپیسا میدان وردک او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلی دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له عمله د سر د اوشتو زیانونو پاړه وویل
دی وی یو سره
سلور پنځوستنه شهیدان لرو خدا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. 23 ټپیان شوی دی. په کابل پروان کاپیسا پنشیر او میدان ورده کې د سیلونو له کبله خلکو ته د سر جان اوښته خو په نورو ولایتونو لکه بامیان نورستان لوګر پکتیا او خوست کې یوازې مالی تاوان رسولی دی. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې تر ماموریت ویلې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره مهم مواد رسولی دي. ناتو په خپل ویبپاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅې پیل کړې دي چې د سیلونو له کبله له ویجاړو شویو ودانیو خلک راوباسي او تخریب شوي سیمې پاکې کړي. ناتو وایي چې ځواکونو یې خلکو ته خواړه د څاکوب د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلي ورکړي دي. د ناتو په راپور کې په ځانګړي ډول د چاریکارو یادونه شوې او ویل شوي چې د قطب ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر هم د وضعیت د کتنې لپاره پروان ته تللی و. د فرانسې ولسمشر وای وخت را رسیدلی چې طالبان اوربند اعلان کړي او د سولې لپاره کړشمنی عملی کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبري وکړي. د هر د خبر پاڼې په حواله اشرف غنی او ایمانوئل ماکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه ژغیدل دي. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په خبر پاڼه کې د ایمانوئل ماکرون په وینا راغلی دي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپل ټول ژمنې پر ځای کړي او وسته طالبانو ورته چې د اوربند له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. قطر په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره مرسته وکړه. په اسلام آباد کې د قطر سفیر شیخ سعود بن عبدالرحمن آل ثانی پرون له افغان کډوالو سره روغتیایي مرستې پاکستاني لوري ته وسپارلې. دا خبر د پاکستان دولتي راډیو خبر کړی دی. دا نه دی ویل شوی چې د پاکستان په کومو سیمو کې مشتو افغانانو ته د مرستې ورسی شي. قطر تر دې وړاندې له افغانستان سره هم د کورونا وایروس پر ضد مبارزې لپاره مرستې کړې وې. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله پولیسکونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د 15 پر لپسې ورځې په مخه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې بارانونه وورېدل. یو له هغو سیمو چې ډېره سپل شوې ده کراچۍ ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره وکړه چې ډېرې اغیزمنې شوې.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیات متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خاصا چې کوم علاقې اغا کیمانی ټاون سنټرل چې کوم ضلع ویل کیږي اغا او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلع اغا پدې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هر ضلع کې موجود دي.
و څلويشتنه د کراچي په شهر کې او لشتر لژه شپاړستنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتونو قربانيان دي. د اورپي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په روسي ټاکنو کې د درغلي تور ور باندې لګیدلې بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهرتچانو په ځپلو کې پولیس لر لودو تورندي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. هغه دا امکان هم نه دی رد کړی چې په بیلاروس کې پر بشري حقوقو روان تیری ونډري شي. د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوم به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي. لبل پلوه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون وړاندیز وکړ چې د لوکاشنکا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمن د جوړجاړي لپاره منځګړی ټوپ ته چمتو دی. او روسي خبر دا چې په بیلاروس کې نږدې 500 خبريالان نیول شوی دي. په هغه کې شپږ د آزاد اروپا او آزادۍ رډو د بیلاروس ته برخې کار کوونکي دي. د بیلاروس حکومت پر هغه خبريالانو د کار کړي تنګ کړي ده چې د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد دروانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خبروي. په بیلاروس کې د اگست په نهمه د جمهوری ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بلې څلور کلنې دورې ګټونکي اعلان شو. له هغه رئیس خلک په ټاکنو کې د درغلي پر ضد مظاهره کوي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اگست په 28مه تر 28 زیات مظاهره چان هم نیول شوی دي. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبريالان چې نیول شوی وو پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته یې خوشي کړی دي. د آزاد اروپا آزادۍ رډو خبريالان هم تر لنډ مودې توقیف وروسته خوشي شوی دي. او سجی رډو په منسنۍ سپه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی هیله مندې چې په لنډو ورځو کې به د سولې خبري پیل شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. سبا د عاشورا لسمه او افغان حکومت پولیسکونو ته کې خانو ته وسلې ورکړي دي چې د دې ورځې امنیت وساتي. په خوښ کې شمیر کارګر افغانان د کورونا له عمله ایثار شوي.
نن په سولګونو مسافر د کوړ د سعودي د قطر د افات دي.
د روزګان چنارتول وسلې لري طالبانو باندې کړی او خلک د خوراکي موادو لکمبوت سره مخامخ دي.
د اختر اخواته له موږ یو ډبه غوړي په 300 روپۍ ودا کښنه کې 3 لټره.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روښتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وای دا ماشوم وسوځید یا خویندې چې مثلا پاشپاتخانه کې کار کوي چې لاس په چاړه پرې ته.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیرل شبي چې څنګه یې کورنۍ غم خوړلې شي. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو پاتې بندیان شې په دیونه کې خوشی شي. دا خبره د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي عطاولا لودین آزادی راډیو ته وکړه. د عطاولا لودین په وینا د طالبانو د زندانیان خوشی کېدل به د سولې د خبرو پیل ته روسي خند لري کړي. تفصیل د فرشته جلازی پر راپور کې.
له طالبانو سره پر سولې د مذاکره لپاره د حکومت د یوشت کسیس پلاوی غړي عطاولا لودین وایي امید لري چې په دې ونې کې بل دواړو خواو سره پاتې بندیان خلاص شي او مخامخ خبري په پایل شي. عطاولا لودین له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل:
امیدواریه امي بندیان او زندانیا خلاص شوا دا دغه ما امیدواره سم چې د اخري هفته
امید شته چې په دې ونې کې به خوشي شي. مونږ امید لرو چې د دې ونې په پای یا د بل ونې په پایل کې په ان شاء الله خبري پایل شي.
افغانستان کې د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر عبدالله د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې د سولې خبرې په سپتمبر کې یعنی په دیونی کې پیل کیږي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر دا خبر رد کړ. د طالبانو دفتر د خپل ټولو بندیانو پر خوش کېدو ټینګار کوي. د هغوی 360 تنه لا هم له حکومت سره بندیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې حکومت دا کار د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره کوي او د دوی بندیان نه خوشی کوي. خو د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي عطاولا لودین بیګا ازادي راډیو ته وویل چې شای طالبان دا پلمه کوي او دوی له نړیوالو ټولنې غواړي چې پر هغوی فشار راولي چې خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پنځمبه پرس په امریکا کې د سولې له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومت یو شمیر نړیوال ناتړ کوونکي چې د سولې بیا او اهمیت ورته معلوم دی د هغوی د خوشی کېدو په اړه اندیښنه لري.
د افغان دولت د سولې د پلاوی د غړي عطاولا لودین سرګندونې په پورا پور کې واورېدې چې وی ویل د سولې د خبرو په وړاندې پاتې خندونه به روانه اونۍ لري شي او خبرې به پیل شي. پرون د دې پلاوی بل غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې په څو ورځو کې به قطر ته سفر وکړي. طالبان ټینګار کوي چې په قطر کې د فبروري په 19مه له امریکایي پلاوي سره د سولې د تړون لمخې باید د دوی له سپارلې لست سره سم 15 زندانیان آزاد شي چې تر هغه وروسته به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د افغانستان حکومت ویلي دی چې د طالبانو د لست 320 تنه لا هم زنداني دي چې هغوی به هغه وخت خوشي شي چې طالبان ورسره افغان زنداني سرتیري آزاد کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیلې پیدا شوې دي چې دا سرتیري به هم ژر خوشي شي.
نو طالبان لوري هم رسمي هیئت اعلان شو د دې لپاره چې مذاکراتو نړۍ مخ ته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یو له مشکلو مسایلو څخه وه هغه د هغوی آزادول ادامه پیدا کوي. په دې برخه کې یو معنی چې جاتو هغه د هغه افغان سرتیرو د آزادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو زنو سرچینو غړو دا خبره رسنۍ سره کړی چې نو دی یعنی ورځنی مکه هغه هم هغه زمانه آزادۍ کدا معنی لمخ لري شي. زه فکر کوم چې بیا کوم داسې اومده مشکل نشته چې هغه د مذاکرات مخکښن پاتې شي.
د افغان سولې په اړه واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په خپل تازه غاڼه کې یو مقاله خبره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې به واوري. آزادي رادیو په منځني سپه دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. افغان حکومت سش کال بیا هم په کابل کې سباندې سلو تکي خانو او جماعتونو ته وسلې ورکړي څو ولسی خلک د شورا د مراسمو پر مهال امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. په تیرو کلونو کې د شورا مراسم پر لپسې د دایشت وسلوالې ډلې د بریدونو هدف ګرځېدلې دي. د کورونی او چارو وزارت وی کابل او ولایتونو کې ټول امنیتي بنسټونو ته لارښوونې شوې دي چې د شورا د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. د شورا ورځ سبا ده. تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ پر راپور کې.
په تیرو کلونو کې د شورا مراسمو په ګډون کوونکو تر خنډیو بریدونو وروسته سکال یو شمیر د غوړ کوونکو ته وسلې ورکړل شوې ترڅو په خپل د خپل امنیت ساتلو لپاره لاس په کار شي. دا ولسی وګړي وایي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په چنګښت کې مرسته کوي. د کابل د نورو برخو تر څنګ د دغه ښار په لویدیس کې هم د شورا ورکوونکو لپاره ځنګړي ځایونه جوړ شوي او ورکوونکي د مراسمو لمانځلو تر څنګ د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی علي حسین ازادي راډیو ته وویل
موږ د شپې لخوا هم دلته په سړکونو د امنیت ساتلو مسؤلیت د تلاشۍ لپاره مو چیک پوینټونه جوړ کړل. څو مشکوک کسان وپلټل. موږ خپل مراسم لمانځو او د دې مراسمو امنیت هم نیسو.
یو بل ځوان روح الله احمدي وایي حکومت ورته د محرم تر 13 نیټې پورې د وسلې لرلو جواز ورکړی.
مشت محرم تر دیر لسمی پوری د اصله د لرلو اجازه لرو. مشت د وسلی کارت هم راکل شوی. مش پخپل خپل امنیت دیسو. دا چی د محرم تر دیر لسمی نیتی هم مشت اصله راکلی خوشحاله یو. تو خپل مراسم تر سره کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول امنیتي بنسټونو ته لارښوونه کړي ترڅو د عاشورا د مراسمو امنیت ونیسي. دغه وزارت ویان طارق قاریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو کلونو د تګلارې په اساس د اهل تشیع اړوند څلو جماعتونو ته وسلې ورکړي څو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
سش کل چاته وسلی نه دی ویشل سوی بلکې د تیرو کلونو د میکانیزم پر اساس چې د جماعتونو د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ شوی وو سلو جماعتونو ته وسلی ورکول سوی. یعنی له دې ډلې په یو جماعت درې یا څلور میله وسلی ویشل سوی تر څو د پولیسو تر څنګ د جماعتونو د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
یک شنبه د محرم لسمه ده په افغانستان کې شیعه او سنی مسلمانان دواړه د دې ورځې د یادولو لپاره لیو بل په کم توپیر ځنګړي مراسم پر ځای کوي. تر دې مخکې کلونو کې د عاشورا په ورځ په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یو شمیر مذهبي ځایونو او غونډو خنړی بریدونه شوي دي. خو څه کال چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت ته جوړېدو په اړه د سیاسي هوکړې له لاسلیک لسلو ډېرې ورځې تیرې شي، خو دا هوکړه لا هم بشپړه نه ده عملي شوې. د دې هوکړې اساسي ټکي د ملي مصالح عالي شورا رامنځته کول، د ښاغلي عبدالله ټیم ته په کابینه کې 50% ونډه ورکول، او عبدالرشید دوستم ته د مارشالي د اعزازي رتبې ورکړه شامل و. خو لا هم د مصالح عالي شورا تشکیل نه دی بشپړ شوی. د ښاغلي عبدالله لخوا د وزیرانو د معرفي پروسه ځنډېدلې. عبدالرشید دوستم که څه هم د مارشالي رتبه واخیسته، خو لا هم د ملي امنیت شورا په هیڅ غونډه کې نه دی لیدل شوی. ناجی ساپی د دې هوکړې د عملي کېدو او سل ورځنی بهیر ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د روان کال د غویی په 28مه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه هوکړه لاسلیک شوه. د دې هوکړې لمخې ښاغلی عبدالله د مصالحې عالی شورا رئیس شو. د هغه سیاسي ملاتړو ته په کابینه کې نیمایي ونډه ورکړل شوه او عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. په هوکړه کې همداراز راغلی چې د ولایتونو والیان به هم د دواړو خواو لخوا د یوې منل شوې قاعدې لمخې معرفي کیږي. مګر داسې مهال چې د دې هوکړې له لاسلیک لسلو ډېرې ورځې تیریږي، خو لا هم د توافق په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. د ملي مصالحې عالي شورا هم مني چې د هوکړې ځینې برخې لا نه دي عملي شوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون:
اما ځینې مسایل نور پاتې دي چې شورا عالي دولت د اصلاحات انتخاباتی او نور مسائل دا تر اوسه هم پاتې دي. ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ غړي او د غړو فهرست آماده ده. همدارنګه د پولي په چارو کې دولت وزیر او د کابینې نور غړي چې تمل لري ژر اعلان شي او دا مسله نور حل شي.
ولسمشرۍ ماڼۍ بیا په دې اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي، خو له دې وړاندې ویلي چې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي. له ولسمشر غنی سره د ښاغلي عبدالله د توافق پر بنسټ دې ټیم ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت سربیره 11 وزارتونه رسیدلي دي: کورنیو چارو وزارت، لوړو زده کړو، اقتصاد، کرنې او مالدارۍ، کډوالو او بیرته راستنیدونکو قومونو او قبایلو، صنعت او سوداګرۍ، کار او ټولنیزو چارو، ترانسپورت، عدلیه او اوبو او برېښنا وزارتونه دي چې عبدالله عبدالله ته د ورکړې توافق شوی. خو له دې یوازې کورنیو چارو وزارت ته نوماند وزیر معرفي شوی. ولسمشر غنی بیا د بهرنیو چارو، ملي دفاع، قانونو او پټرولیم، ښځو چارو، اطلاعاتو فرهنګ، د عامه روغتیا، کلیو پراختیا، پوهنې، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، حج او اوقافو او ښار جوړولو وزارتونو ته نوماند وزیران او تر خوایې د ملي امنیت ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته رئیسان معرفي کړي دي. د توافق یو برخه د ولایتونو لپاره والیانو معرفي ده. حکومت تر اوسه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، روزګان، خوست، کندوز، بغلان، پروان، پکتیا او سمنګان ته نوي والیان معرفي کړي دي. خو ښاغلی عبدالله عبدالله ته نږدې یوه سرچینه وایي د ځینو ولایتونو لپاره د والیانو په معرفي کې له دوی سره مشوره شوې ده او یو شمېر ولایتونو ته به د دوی لخوا معرفي شوي کسان لیږل کېږي. خو د دې هوکړې د عملي کېدو په وړاندې کوم خنډونه شته؟ د سیاسي چارو شنونکی محب شریف وایي د دواړو لورو ترمنځ ټیمي ګټو ته لومړیتوب د دې سبب شوی چې عملي چارې وسنجېږي.
دواړه طرفونه تر خپل آخري د بندګۍ وس او توانه پورې کوشش کوي چې د خپل طرف منافع خوندي کړي. دواړه طرفونه د افغانستان ملي منافع ته ژمن دي، نه په دې ارتباط باندې ملت ته ازموینه ورکړي او نه په دې ارتباط باندې کوم عملي مثال ملت ته وړاندې کړی.
د دې لسوه تات یوم لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو له جنجالي کېدو وروسته تر دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولسمشر غنی د ګټونکي په توګه اعلان کړ، ښاغلی عبدالله یې پایله ونه منله او د ټول شموله حکومت د جوړېدو اعلان یې وکړ. خو بلاخره په کور دننه د منځګړیتوب او د بهرنیو د فشار په پایله کې ولسمشر غنی او عبدالله د سیاسي هوکړې په نوم تړون وکړ او بحران ته یې د پای ټکی کېښود.
افغان سوله او سیلاب هغه دوه مسایل دي چې نړیوالو چاپي خبرونو لیکنې پرې کړې دي. دغو خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د هیلو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې په پیل کې د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې د پنجشنبې په ورځ وکړې او ویل شایي راتلونکې اونۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې خبرې شاوخوا شپږ میاشتې ځنډیدلې دي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه یې وکړه ټاکل شوې وه چې دا خبرې د مارچ په 10 وشي، خو په بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د بندیانو د خلاصون پر سر د اختلافاتو له کبله دواړه خواوې د خبرو میز ته نه دي کښېنستي. د قطر د موافقې پر اساس امریکا تر جولای مخکې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ، خو د سولې لور ته بل ګام نه دی اخیستل شوی. طالبانو تازه خپل مرکه چی پلاوی بشپړ کړ او د غړیو نمونه اعلان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په یو آنلاین یا مجازي کانفرنس کې وویل تر بل هر وخت د سولې خبرې نږدې شوې دي. تر دې وړاندې تمه کېده چې د اګست په 6 د سولې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز لیکلي اټکل کیږي چې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې د اوربان د اقلیتونو او ښځو د حقونو د اساسي قانون د تعدیل د لسکونو زره وسلوالو طالبانو او همدارس د جګړه مارو د ملیشه ځواکونو د برخلیک په اړه د بحث په شمول له جګړې وروسته افغانستان ته پلان جوړ شي. نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي ورسپانې د ګڼو ورانو شویو کورونو په روغتون کې د بستر لویانو او ماشومانو او په خټو کې د هغو لالهاند انسانانو عکسونه خپاره کړي چې د افغانستان په ورستیو سیلونو کې د خپلو عزیزانو په مرژوندي پسې ګرځي. ورسپانې د چاریکار د یو اوسیدونکي حمید آقا کیسه خپره کړې چې د کورنۍ دیارلس غړي یې سیل وژلي یا تری تم کړي دي. حمید آقا د سیل د شپې کیسه کړې او ویلي دي چې تر دې پخوا یې هیڅکله داسې تیز باران نه و لیدلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې له پیښې وروسته ولسمشر غني د دفاع او روغتیا وزیران پروان ته ولېږل او امنیتي ځواکونو ته یې امر وکړ چې له سیل ځپلو سره مرسته وکړي. طالبانو هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې له سیل ځپلو سره به د دوی کسان مرسته وکړي، خو په داسې حال کې چې لا په سیل کې د بې درکه شویو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې روانې وي، طالبانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل.
په خوست کې د ګرځندوی او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي سلګونه هغه خوستي مسافر چې له عربي هیوادونو کورونو ته په رخصتۍ راغلي د رخصتۍ وختونه یې پوره شوي، خو اړوند هیوادونه د کورونا ویروس د ګواښ له کبله د بیرته ورتګ اجازه نه ورکوي. دوی له افغان حکومت او په مرکز کابل کې له لویو سیاحتي او ګرځندوی شرکتونو غواړي چې د مسافرو د ستونزې د عربي هیوادونو له سفارتونو سره شریک کړي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری هلته د لاس کار او مزدوري کوي. په خوست کې د توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي عربي هیوادونو ته په پیرته تخ کې ستونزو یو زیات شمیر خوستواري کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخې کړي، ځکه د دوی ټوله ګټه وټه او کاروبار په عربي هیوادونو کې دی. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د سیاحتي شرکتونو او د ټیکټونو د نمایندګۍ مسؤلینو د یوې ګډې اتحادیې په پرانیسته کې ازادۍ راډیو ته وکړې. ګلاب ظاهرزی چې په خوست کې د یو سیاحتي شرکت مشر دی وویل
نن په سلګونو مسافر د کویټ د سعودي د قطر د افات د مونږ غواړو چې د سفارتونو سره تماس ونیسو چې ورته ووایو چې کله چې دوبۍ په کوم شکل مسافر هیواد پر یخی دی هم په دې شکل تاسو وکړي چې د موږ مسافر افغان مسافر خپل هیوادونه ته درولې غي.
یونس چې د اتحادیې نوی مشر ټاکل شوی وایي دا چې خوست ډیر مسافر لري نو اولینه هڅه به داوي چې حکومت سره د الوتکو د ټیکټونو د بایو دراټټولو پر ستونزو وغږیږي.
موږ کلای شو چې مثلا د ټیکټ په سیستم کې چې خوست یو مسافرین لري خارج مملکتو ته، نو د اریانا او مدارشن پلای دوبای او نور شرکتونو سره په مرکز کې وغږیږو چې د ټیکټ قیمت زیات لوړ شوی دی او هغه قیمتونه رټیټ شي او نورمال حالت ته راشي.
د سیاحتي شرکتونو د ویګړې اتحادیې د ارتیا په باب د مامور راجی په نوم د ټیکټونو د وی نمایندګۍ مشر وایي
دغه دا ستونزه چې مقصد د چاسره بلنجار او غلا ویزه د ټیکټ نو اتحادیا چې نوې دا مصالح د څوک اوروي بل څه پیږي نه دغه څه پروازو کې مشکل به بل څه کوي دغه ته اشاره کوي هغه به غوښتنه کوي
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د مسافرو د بیرته ورتګ ستونزه به د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
مونږ په ولایتي کچه باندې هڅه وکړو تر څو د بهرنیو چارو وزارت سره د هغو کسانو چې دوی په بهر ته وړي تګ وکړي او یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي شریک کو تر څو د همدې وزارت تلاري له اړوند ودونو سره د دوی موضوعات شریک شي
که څه هم مسؤولو حکومتي ادارو تر اوسه په عربي هیوادونو کې د خوستیو مسافرو کره شمېره نه ده معلومه کړې خو د دې ولایت د ډېریو کورنیو له یو کس نیولې تر پنځو کسانو پورې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي
آزادي راډیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په بوسنیا کې د کورونا وایروس تخپرېدو تربیر لاندې شونځي پرانستل کیږي د بالکان د حوزې د دې نسبتا قریب هیواد په شونځیو کې د زده کوونکو لپاره باید ځانګړي امکانات برابر شي څو د کورونا وایروس له شره وساتل شي د دې لپاره پریکړه شوې چې درسونه به آنلاین او حضوري وي دا پریکړه د یو شمېر ښوونکو لپاره عجیبه ده نور جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پور کې
په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د دې ضمانت هیڅوک نسی کولای چې ښوونکي او زده کوونکي به ټولګیو ته د تک په وخت کې د کورونا وایروس له خطر سره زیات نه مخامخ یا به څوک ناخته کیږي په عین وخت کې یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی ته آنلاین یا د انټرنیټ له لارې درس ورکول نه وي او عجیبه مسله ده د بوسنیا پلازمینه سرایو کې د یو ابتدایي ښوونځي سرښوونکی نمیر ابراهیموویچ وایي
باور وکړئ چې مونږ تیار یو خو که عمومي خبر وکړم مونږ د دې ډول تعلیم ورکولو په مفهوم ښه نه پوهیږو دا ډول تدریس چې یوه برخه په صنف کې او بله د انټرنیټ له لارې وي مونږ نه ویده
دا چې په ټولګیو کې د زده کوونکو او ښوونکو حضور هغوی په کرونا وایروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي د نوي تعلیمي کال پر پایل څه ډول اغیز لري د بوسنیا د پوهنې وزارت یو چارواکی انیس کرویچ ویلي چې دوی ویره لري او په دې پوهیږي چې د دې ضمانت نسی کېدلی چې ښوونکي او زده کوونکي به په دې وایروس نه اخته کیږي خو دا وایي چې ټول هغه شرایط باید عملي سي چې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ضروري دي یوازې دا لاره کولای سي چې ښوونکي او زده کوونکي په ټولګیو کې تر یوې اندازې خوندي وساتي ډاکټران مکرر خلکو ته وایي چې له کورونا وایروس د ځان د ساتلو لپاره لاسونه بیا بیا په صابون او پاکو اوبو پریمینځي له نورو خلکو واټن وساتي او داسې ځایونو ته تګ ډډه وکړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي
ازادي راډیو په منځني صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي د ملي د سرخند پروګرام چې پر اساس یې لڅلورنیم بلونه اړو کورنیو سره مرسته کیږي د پنځن بي پورس لاسلیک شو د دې پروګرام پر اساس چې نړیوال بانک یې تمویلوي له اړو کسانو سره پوسټ ډول او څومره مرسته کیږي په دې موضوع نن د ازادي راډیو تشنا اسمان لاندې پروګرام کې بحث لرو د خبرونه د ماسپښین 2 بجې خبري شي تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري په دې کې برخه واخلئ هم در تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د خبرونه لمیل منو پوښتنه وکړئ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
ګران هلمندیار پر استولې سمس کې لیکي موږ لټولو افغان امنیتي سرتیرو څخه هیله کوو چې سبا یکشن به د شورا د ورځې لرا تک سره سم ډیر دقت وکړي چې کوم امنیتي سنځه را پیښ نه شي تازه خان سمسور لننګرهار لیکي لنوي والی څخه غواړو چې بیروزګاری ختم کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي عبد الله بارکزای له کندهار لیکي ولسمشر اشرف غنی د بندیانو د خوشکېدو پریکړه ولسته پرې شو ده ولس موافقه وکړه اوسول د بندیان ځنډی شي عبد الرحمن له کابل لیکي طالبان ولې د حکومت پوزیان نه خوشکېږي حکومت باید د دوی زندانیان او دوی د حکومت زندانیان لبند آزاد کړي. یو شمیر نور اوریدونکو چې جنوې نمونه ندی لیکري د سیلونو مسلې ته اشاره کړې ده. یو لیکلي دي چې په پروان کې سیلونو خلکو ته ډیر زیان اړولې ده. یو بل اوریدونکو چې دا هم خپل نمونه دی لیکلي، لیکلي دي چې په لوګر کې باید له سیلاب ځپلو سره مرسته وشي. اته بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه. پیشو ته در رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د سیلونو له امله د شخورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم د خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. د ده په وینا یو سل څلور پنځوس تنه په افغانستان کې سیلونو شهیدان کړي دي، خو دا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي دي چې سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړي دي. د فرانسې ولسمشر وای وخت را رسیدل چې طالبان د اوربند اعلان وکړي او د سولې لپاره کړي ژمنې عملي کړي. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړي. قطر په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره د کورونا وایروس پر ضد مبارزه لپاره مرسته کړې ده. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله پولیسکونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي. د روزګان د چنارتو ولسوالي لاري طالبانو تړلې دي. د ولسوالي خلک وایي چې لوږی سره مخامخ شوي دي او شاوخوا اتلس کسانو د لوږی او ناروغیو له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه نور حال لترین کوټه د ساجي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
څکم درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د ارزګان مرکز ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره د خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. تازه لسیمې راپورونه وایي چې خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او تر دې دمه د لوږې او بېلابېلو ناروغیو له امله د یو شمېر کسانو د مړینې راپورونه او خبرونه هم خپاره شوي دي. شاه محمد او کریم الله د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د یو شپه ورځ پلی په غرونو کې مزل کړي او د طالبانو لسترګو پناه تر ترینکوټ شار را رسیدلی دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د لارې په تړل کېدو سره په ولسوالۍ کې خوراکي او غیر خوراکي توکي خلاص شوي او خلک آن د شنو او شو خوړو تاړ شوي.
حالت خلق د لوژ سره ډیر مخته دونه سره د مریضان دي. اکثر دغه دای سوي دي چې را اوشتله پر غرو باندې لارې خو باندې دي. یو داسې ان لا پېښه سره چې یو اجزه باندې په کور کې مې دغه پټاوسو بخار پټاوسو د بخار د اجزه خشکلې وې. دا داسې ان په پټو کې خلګ راخیس وی لا بیرته وګرځول یغه خپل ژوند لا سره او دا دغه د پر کښنی باندې عملدار شي دغه باندې پر کښنی باندې مریض ولې یاره تقریبا دغه ول ساتل سکوس ژوند لاس ور کړی پر دغه دغه باندې زنانه عمر دانه د لوژ سره ډیر مخامخ دي دغه سره
زمش پر ولسوالی باندې طالبان وسلواده طالبان لار تړلې ده. مش سره دونه ظلم کیږي چې زمش کښنیان مش ماشومان مش اجزه د لوژ د لاسه ژوند ور کړی دی. دا موږ ولس دا موږ داسې نه په تکلیف یو چې د اختر اخواته لا موږ یو ډبه غوړي په 300 روپیه ودا کښنه کې درې لټر دولت اس چې موږ ته یا موږ راوباسي یا موږ ته د لارې لکه
د چنارتو ولسوالۍ دغه خلک وای وسلوالو طالبانو ور باندې ځکه لارې تړلې چې د دې په وینا د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې ول ژوند کوي. دی وای وسلوالو طالبانو ورته غواښ کړی چې تر هغه بل لار خلاص نه کړی چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوی ور کړی سوی. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی هم په ولسوالۍ کې د درملو او خوراکي توکو د نشټوالي لامل د خلکو او شوزو مړه کېده تاییدوي، خو وای کرش میر پلاس کې نه لري
مشکلات. تاسو په خپل خلکو کې غوړ ورته اریانه چې څنګه موږ او حکومت سره د بشر د حقوقو یو نامات سره مو د اوازونه رسول فرانسې تم څو په بازار کې مو د خپل اعتبار له مخې خریداري وکړي مسلمان ولست متنه تصور رسول هغه پروازونه داسې لوګلند چې تر اوسه هغه مستند رسولي کامل دلته د اردو پرسونل پروت دی پرون 15 کسه دي 200 کیلو شان یو ترولې دي دا زموږ د غلا دی ولي کله مجبور مو کله چې زموږ ورونه دي زموږ د ملک نه دفاع کوي زموږ دفاع مشکله
ولسوال وايي وسلوال طالبان تل ملکی خلق د سپار پتوګه کاروي او په دې سره غواړي چې افغان سرتیری تر خپل تاثیر لاندې راولي او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي خوایي هیڅ کله به په دې پلان کې بریالي نسی نو موري وايي که مرکزی اداره د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو ژوند ته پام ونه کړي نو ویرستا چې یو انساني ناورین به رامنځته سي وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېدی تاییدوي کاریوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي دي چې یا د لارې د ځینو مسایلو له امله تړلې او ویلي دي چې یا د لارې به د تل لپاره تړلې وي خو نموړي لاملونه نه دی په ګوته کړی چې ولې یا د لارې تړلې ده د بشري حقوقو د څار ډله بیا د وسلوالو طالبانو دا کار د جګړې د قوانینو او د بشري حقوقو خلاف بولي په ورزګان ولایت کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مشر عبدالاحد بایی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکی خلک دې د سفر په توګه نه کاروي د ورزګان د ولایت اداري مسولین بیا وایي چې د یادې لارې د خلاصون لپاره د پیل څخه تر دا مهاله د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي خو وایي کومه پایله یې نه ده ورکړي د دغه ولایت د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل
او وجود سوي دي یا شیلان سوي دي نو من فقط وتوانی دلو چې شپکتنا مواد خوراکی توکی به هوا دلاری دجاری ولسوالی ولسون لپاره انتقال کو نو فیلان که نور هم لر انشاءالله او کوکخ ممداده چه وسوال مخالفینو سره پیو ده قومی مخور و سپنگیر و دلاری وتوانی گو چه ترسو تغرا
د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ د ارزګان د ټولو ولسوالۍ لارې له تیرو څلورو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلي او افغان پوځیان اکمالات د هوا له لارې ورته کوي دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ اوس د ارزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې هم د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
وړاندې د غوړې اچار تفری پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د خبرونه وړاندې کړو د کور کلی په پروګرام کې په کورونو کې د یو شمېر روغتیایي وسایلو د موجودیت د اهمیت په اړه اوریدلای شي
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام آیا تاسو په کور کې د بیړنوي مرستو بستې لرئ د بیړنوي مرستو بستو موجودیت په کورنۍ کې څومره اړین دی او د بیړنوي مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي نن هم دې موضوع ته تمکیګو چې د راپورټر څنګه له یو جرا سره مرکه هم لرو د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړي په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته استاسې پام را اړو ل لمړنۍ یا اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري، ځکه دا طبي خبره ده چې په کورنۍ کې ځینې وړې یا غټې پیښې کیږي، لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لمړنیو مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي، تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لمړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي:
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم، همیشه چې کله ماشومان یا لویان څوک ژوبلېږي هغې نه استفاده کوو، ځکه خپله په کور کې اوسېږم. زه خپله دغه نه استفاده کوم، لکه پایوډین دی، پنس ده، لوکو پلاستر ده، بنداژ ده، دا شي هر کور لپاره ضرور ده او موږ یې هم لرو، ځکه که د شپې خدای مکړه یو عاجل پیښه کیږي تر څو چې ډاکټر ته رسېږي موږ د هغې مراقبت کوو، خپله اولیه کومکونو استفاده کوو چې هغه وینه ودرېږي او وینه ډېر ځای نه شي. چې زه نه اوسېږم په کور کې د ماشومان مور ده، هغوی ترې نه استفاده کولی شي، ځکه دا دومره مشکل کار ده او هر کور لپاره ډېر ضرور ده. کم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه ماشوم غورځي، سر یې په دیوال لګېږي یا په چاړه باندې ځان ژوبلی، نو دا ډېر اړینه موضوع ده.
اولیه مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي. د بېلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي، دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لومړنۍ مرستې وشي. خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ګلا جان وای:
زمونږ په کورو کلي کې ساحتونو اطراف ده، موږ کومک اولیه نه لرو، او کله چې ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایره باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زر بس تر څو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصوي بیرته بیا پاسمانوي. خو زموږ په ساحه کې دا شیان موجود نه دي چې دلته یا پاسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي یا شی وي.
د زابل ولایت اوسیدونکو همایرا وایي: ډېر وخت داسې هم شوي چې په یو کور کې ډېره وړه پیښه په یوې غمیزې بدله شوي. د بېلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتېږي. د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته یې ورسوي، د زخم پر سر نسوار یا ایره اچوي، نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي، خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخلېږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دغه د اولیه کومکو بستې چې دي، یعنی دغه د باید په هر کورنۍ کې دا موجودی، او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپل کورونو کې ولري، چې خدای مکړه بعض وخت په کورنیو کې داسې پیښې رامنځته کیږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کوم ځای غوڅ کیږي، چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا، نو باید دغه اولیه کومکو بستې حتما په کور کې ولري. او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي، باید هر څوک په خپل کور کې کومکی بستې ولري.
نوموړي په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي.
ډېر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه مجهز دي، مونته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پیښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمی شي، بیا ورخطا کېږي او هغه هېره وځي او نشي پیدا کولی، کله چې په یو بله تکه چې هغه میکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور، چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته، د کور کې هم لري هم کومه ګټه نه رسیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې په اولیه مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
ا
زیاتره کورنۍ او کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري. دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو. خو خاصه توګه یو ایمرجنګ باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته وایي. دا اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې. نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کېږي فرق کوي. خو موږ صرف د کورنیو دپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیه کومکو باکس کې، مثلا د فشار آله ده، د تبې آله ده، او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپله د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي، دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیه د دواګانې چې مثلا هغه کورنیو کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ هغه باکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی، او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا په اشپزخانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي، مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی، هغه اقلا یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه په دې معنی چې ابتدایي کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونه شي چې د معارف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ ښوونکو ته ښوونځیو کې په پوهنتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس که د ابتدا نه شروع شي یعنی په ښوونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس له هغې نه د دې شتون ګټه بیخي زیاتېږي، ځکه هغوی اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي، بعضې وخت داسې کسان موږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی، اما دوی دومره کومک نه شي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږدي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دوی همداسې را روان وي تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل سی سي دوه سوه حتی تر زر سی سي وینه دی ضایع کوي. اما که چېرته دوی ته ټرینینګ ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي حد اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهان د وینې هلته کم شي او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندیزي نه جلوګیري وشي. یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راولېږي لاس یې ماتېږي، موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیري وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي، سپلیټونه ورته کېدو، که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو، مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سنټر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلې دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي، زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ترینینګونه واخیستل شي، شفاخانونو کومک وشي، او بالاخره کورنیو ته بیا کېدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده دا هم دې پورې تړلې ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا ګاز دی، د بعضو د سوخ مواد برق دی، د بعضو سوخ مواد مثلا لرګي دي، یا په اطرافو کې ژوند کوي که نه، دا بیا دې پورې تړلې دي چې مثلا په کوم کور کې کوم شی زیات یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کوم مشکل سره زیات یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشومې راولویږي، امکانات د ژوند په کومه سطحه دي، یا فرضاً د سوختګي نه جلوګیري وشي، کوم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي که نه دي، داسې فرق کوي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. قدر قدر منو دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خوګور دنکو سلام. څلور کیلو غنم او یو وچه روډۍ دا به هم تاریخ یادوي او زده کوونکي به د تاریخ په کتاب کې لولي. د خبرونې په پیل کې هغه خبر در اورو چې هم دا اوس را ورسېږي.
خبر وای چا چې لملت سره د کار او خدمت ودی کړی وي اغه ټول یاد فراموشي په مرز اخته شوی دی. خبر زیاتوي چې لملت سره واده کون کې هر څومره په خپل ذهنونو فشار راوړي دا نو یادېږي چې څه واده یې کړی و چې اوس یې عملي کی. لام دې عمله خبره اماغه زړه په زړه ده لا چې لاغه هم خراب ده. خلک وایي کاشکې مو ټول واده کوونکي چارواکي په کوم هیواد کې له تداوی لاندې نیولي وای که حافظه بیرته فعاله شوي وای او کړي وادې ورپیا چوي وای.
اوس چې نه کار شته او نه امنیت نو خلک هڅه کوي بهر ته ځان وباسي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ګور هغه مایا بچو چې څنګه ورسېدی د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته پیغام اوسه دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاست وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوندی اوسې بچو او اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغه مایا چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې.
نه نه دا څه وایې؟ ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به یې ولې غواړم؟
ښځې که یوازې وغوښتم او که له تا سره خدای و خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم.
پلاره کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوې؟
لورې ټوکه یې مه ګڼه چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي را باندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي. دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې خو تا څوک په بلا هم نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره وری نه لالو؟
او زه یې چې حلالې کو.
وری څه ته حلالوئ؟
زوم ګله تا ته حلالو.
څه یې کوې؟ هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي.
نه زویه، وری څه شی ده؟ کاشکې مو پسه درلودی. زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې؟
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و. نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه موږ دې نه پې وژنو، یوازې پې مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم؟ خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلئ تبرونه او چړې.
ګوره واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه په سترګو.
څنګه دې وکړه؟ پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلیږم.
ځمکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي، دا یو جیرب ځمکې ته یې نه کښېنوم.
خوښه دي نو زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي، که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لېږلی و.
زوم مې ښه دی، پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره لږ ژر یې ورولېږه چې بیا موږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلېږم. لورې
لورې، یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې، خیر یې غواړه چې خیر دې په څه کې دی؟
مورې خیر مې غوښتی دی، خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي.
وسړیه د غمي خو دغه دی دوه کاله په ترکیه کې تیر شوه چې دا کار ولې نه خلاصېږي؟
څو وایم نو خایڅ مشکلات بوي
پلارا غمای په ترکیه کې لیونه شوی اوس په علی آباد روغتون کې بستر ده
وای هم ورای لاړه امن زکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې اوس به څنګه کوو
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ور پرېږدي بیا به یې هلته داسې ووهم چې ورای به صحیح سلامت پیقای کړم ځمکه اورای لور د جرمني بچی
وزیر صاحب سره مو مرکه درته کړې ده وای اورئ چې له فعالیتونه خبر شئ
وزیر صاحب څومره وخت کیږي چې وزیر شوی
تقریبا اته میاشتې کیږي
ډېر ښه تر اوسه مو څه کارونه کړی دي
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړل
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او مو څېړل چې په کې څه غلطي او خیانت نه وي شوی
بس امدا کارونه مو وکړل
نه پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې په کې څه کمای زیاتای نه وي شوی دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښته ښکاري خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نوی معلوم د وزارت مربوط قراردادونه یې نوی مطالعه کړي د پلانونو له زور او زیر نه خه خبر نوی نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي ځاته وایي
نو په اتو میاشتو کې
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی او موږ غواړو قوانین قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکړه چېرته پکې څه خرابي پاتې نه شي
نو چې یو ځل مو بیا مطالعه کړل بیا به څه کوئ
بیا به څه کوو
او بیا څه کوئ
بیا نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي
نه همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې
اوس څه کار کوئ
اوس
هو اوس
اوس په تعارفو کار کوو
څه ډول
هماغه ډول
پونه شوم
او به چې نور د خبرو وخت نه لرم مرکه بند
پوډریانو هم لوی سرتا سری ګن جوړ ک دا چې ولې جوړ کړای د ګن له رئیس نه واوري
دا چې ورځ په ورځ د هیواد حالات په خرابېدو دي نو موږ پوډریانو هم تصمیم ونیوو چې د خپل وطني مسؤلیت د ادا کولو لپاره له پولې سوختنه راووزو او د میرویس میدان د پله پر ډګر خپل موجودیت اعلان کړو د همدې لپاره موږ د یو ګوند د جوړولو ضرورت احساس کړ او د ټولو ویښو ویدو بېحاله او په حال پوډریانو د غوند اکثریت په موجودیت او مشوره مو د ملي خدمتګارانو ګوند جوړ او د بنسټ ډبره مو د میرویس میدان د پله په پارک کې کېښوده موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي ځکه دوی ناکام دي موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره ارامه سلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي نو د ټولو بدو عواقب و مسئولیت با دوی پا غاره وی زکا پا دیر تون خبر دی چه ده میرویس میدان دپل پا پودری اجتماع که هر اورس ده پا ورس یادوال رازی او تول هاگه بیکاره او مفلس زوانان چه حکومت بیکاره کنی او یا هم کرنور کمی ده غم غلط اولو لپاره ده مگ پودریانو لیچتما سرا یوزه کیگی او لرینه ده چه پای تخت پرتن لکن فوزی او یا کودتایی اقدام چخه ده پودریانو لسونو تا ولویگی پا آخر که وایم ژوندۍ دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 4 کندوز 1 خوست 1 کندهار 2 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.